د سهار لس بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د خبرونې تازه احمد تکل ساسو هر کله کوم قدرمن اوریدونکو په دې یو ساعت کې تر ډیره د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خبريږي خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې قطر او ایران په افغانستان کې د تروریستانو فعالیتونه د سیمې د امنیت لپاره خطرناک بللی دي. قدر منوریدونکو د راپورونو د لنډې برخې له وړاندې کولو مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سر ټکی د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د تاوتریخوالي متضررې ښځې هیرې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اماراتو له ولیعهد سره پر افغانستان خبرې کړې او د امریکا د روغتیا مسؤول چارواکي وایي چې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه ښایي د دلتا پرتله خفیف اراز ولري. بشپړ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې له تاوتریخوالي د متضررو میرمنو لپاره د ضروري خدماتو سیستم له منځه تللی دی. په افغانستان کې د تاوتریخوالي قرباني ښځو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ته ویلي دي چې طالبانو د امن خونې بندې کړي او هغه بندیان یې له محبسونو څخه خوشي کړي دي چې له ښځو سره په تاوتریخوالي تورن و. امنیسټي له شپږویشتو افغان میرمنو سره د مرکو په بنسټ په یو راپور کې ویلي چې د تشدد قرباني میرمنې او همداراز د امن خونو مسؤولان، مدافع وکیلان، قاضیان، د اړوندو ادارو چارواکي او د ښځو د خوندیتوب په پروسه کې شامل کسان اوس د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د بخښنې د نړیوال سازمان سکرتر جنرال انګیس کالامارت ویلي دي چې په افغانستان کې د جنسیت په اساس د تاوتریخوالي قرباني ښځې او نجونې اوس له پامه غورځول شوي، د خوندیتوب شبکه ویجاړه شوې او د دوی د امن ځایونه له منځه تللي دي. د پخواني حکومت پر مهال هغه میرمنې چې د تاوتریخوالي له کبله یې خپل کورونه پرېښودل د امن په خونو کې ساتل کېدې، خو د زمري په څلرویشتمه په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو د خوندیتوب دا سیستم له منځه ولاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د متحده عربی اماراتو له ولیعهد سره د افغانستان په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی بلینکن او محمد بن زاید آل نهیان پر مهمو سیمه ایزو مسایلو، دوه اړخیزو شراکتونو او د همکارۍ د لا پراختیا په تړاو بحث کړی. ښاغلی بلینکن هم پر ټویټر لیکلي چې له ولیعهد محمد بن زاید سره پر مهمو سیمیزو مسایلو او د افغانستان په اړه پر ګډ کار خبرې کړي. د اعلامیې له مخې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له ښاغلي النهیان سره په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي وګړو، د سفارت د کارکوونکو او دریم هیواد ته د بهرنیانو د خوندي تګ د امکان د برابرولو په خاطر د متحده عربي اماراتو د همکاریو مننه کړې. بلینکن همداراز له افغانستان سره د متحده عربي اماراتو د بشري مرستو هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې ملګرو ملتونو او همکارانو یې د 2020 کال له سپتمبر تر نومبر میاشتې پورې له لږ تر لږه 1 میلیونه افغانانو سره بشري مرستې کړي. دا خبره د ادارې پرون په یو ټویټ کې کړې ده. د ټویټ په اساس ملګرو ملتونو او همکارانو یې په تیرو شاوخوا 3 میاشتو کې له 1 میلیونه افغانانو سره د خوړو مرسته کړې، نږدې 9 لکه افغانانو ته یې صحي خدمات رسولي او نږدې 1 لک 80 زره ماشومانو ته یې چې په خوارځواکۍ اخته دي خواړه رسولي. ملګرو ملتونو پر دې سربیره ټینګار کړی چې 24 میلیونه افغانان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د اوچا د افغانستان د څنګې مشرې ایزابیلا موسارت کارلسن ویلي دي چې 24 میلیونه افغانان سمدستي خوړو، صحي خدماتو، واکسین او د ژمي پر مهال امکاناتو او نغدو پیسو ته اړتیا لري. د افغانستان د مویتای د ملي ټیم دوه غړي په تایلند کې د مویتای په نړیوال جام کې برخه اخلي. دا خبره د افغانستان د مویتای د فدراسیون یو مسؤول امام علي ظفر وبخښي. دا خبره د افغانستان د مویتای د فدراسیون یو مسؤول علي ظفر عاطفي ازادۍ راډیو ته وکړه.
یوسف جهانگیر قرار است په مسافې حریفی از سنگاپور و میدان بره.
یوسف جهانگیر به د خپل سنگاپوري سیال په وړاندې لوبه وکړي، او که چېرته سنگاپوري لوبغاړی مات کړي نو بل پړاو ته لار پیدا کولی شي. په همدې ترتیب د جعفر لومړی لوبه هم د سې شنبې په ورځ له تایلندي لوبغاړي سره ده
برگزار میشه.
یوسف جهانگیر هغه افغان لوبغاړی دی چې په 2019 کال کې هم د مویتای له نړیوالو سیالیو د زیړو مډال راوړی و. دا سیالۍ د څلور نوي هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ د تایلند په پلازمینه بنکاک کې له یکشنبې راهیسې پیل شوي چې د دسمبر تر 11 دوام کوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د روغتیا مسؤل چارواکي وایي لومړنۍ نښې ښیي چې د اومیکرون په نوم د کورونا وایرس نوې بڼه ښایي د پخوانۍ دلتا بڼې پرتله کمزوري آراز ولري. د سپینې ماڼۍ لوی صحي سلاکار ډاکټر انتوني فاوچي پرون وویل چې ساینس پوهان د اومیکرون د شدت په اړه له پرېکړې مخکې باید نور معلومات او وخت ولري. ښاغلی فاوچي له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل داسې نه ښکاري چې اومیکرون به د دلتا پرتله ډېر شدید علایم او آراز ولري، خو ده زیاته کړه چې په دې اړه له هرې پرېکړې مخکې باید محتاط واوسو. له جنوبي افریقا څخه هم چې اومیکرون لومړی ځل پکې وموندل شو، د راپورونو له مخې د کورونا دا بڼه د پخوانیو هغو پرتله خفیف آراز او علایم لري. د ساینس پوهانو په باور اومیکرون د کورونا د پخوانیو ډولونو پرتله چټکه خپریږي، خو دوی لا هم په دې اړه څېړنې کوي چې واکسین څومره اغېز پرې کوي. او د فرانسې په پلازمینه پاریس کې زرګونه کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ښي اړخي افراطي لیکوال اریک زیمور د کاندیدېدو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چان وایي باید اجازه ورنه کړل شي چې د دوی په وینا فاشیستان او ښي اړخي افراطیان ځانونه کاندید کړي. د فاشیستانو د مخالفې ډلې یو ویان سایمن دیتل وبخښئ سایمن دوتل فرانس پرس خبری آژانس ته وویل
موږ دوی ته هیڅ ځای نشو سپارلی، د هغوی مفکورې پاکې نه دي، له کرکې ډکې دي. د دې کرکې په خلاف موږ ګڼ خلک سره راټولوو چې وښیو چې موږ د برابرۍ، د ښځو د حقونو او د کډوالۍ لپاره مبارزه کوو.
اریک زیمور 36 کلن سیاسي ژورنالیست دی چې رسمن یې د فرانسې د راتلونکي اپریل میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپله کاندیداتوري اعلان کړې. د هغه د کمپاین د لومړنۍ غونډې پر مهال د مظاهرهچیانو او امنیتي ګاردانو ترمنځ اخوډب وشو چې لږ تر لږه دوه کسان پکې ټپیان شول. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي د موسیقۍ پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبرې برخې اوریدو ته رابولم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې استازي مرستیاله ایران ته تللې او هلته یې د افغانستان پر روان وضعیت له ایراني چارواکو سره خبرې کړې. میرمن مت نوټسن په تهران کې د ایران د بهرنیو ستراتیژیکو اړیکو د شورا له مشر سره لیدلی. بلخوا د قطر د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو دوام د سیمې او نړۍ لپاره خطرناک کار بللی. په دې اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
ټولنیز، اقتصادي کړکیچا او امنیتي ګواښونه هغه عمده مسایل دي چې دا وروستي څو وخته د افغانستان له نوم سره تړلي بلل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیاله میتا نوټسن تهران ته تللې او د یکشنبې په ورځ په پاسنیو عمده مسلو او بشري مرستو باندې له ایراني چارواکو سره خبرې کړې. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا په دې تړاو یو راپور ورکړی. د راپور له مخې میرمن میتا نوټسن د ایران د بهرنیو ستراتیژیکو اړیکو د شورا له منشي سید عباس عراقچی سره د افغانستان پر روان وضعیت، له هغې ډلې امنیتي اندېښنو، داعش او د افغانستان پر راتلونکي حکومتولۍ بحث کړی. ایران په افغانستان کې د داعش له مخ په زیاتېدونکي فعالیت تل اندېښنه ښودلې او په مهارولو باندې ټینګار کړی دی. همدارز ایراني چارواکو څه وخت مخکې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې غونډې په ترسره کولو سره په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو باندې ټینګار کړی. هغه دریځ چې دوی آن د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې هم پرې ټینګار درلود. ایرنا د عراقچی په حواله زیاته کړې چې هیواد یې په افغانستان کې د یو داسې ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار کړی چې د دغه هیواد او له ایران سره یې د پولو امنیت ډاډمن
زیانمن کړي. ایرنا لیکلی عراق چې د ملګرو ملتونو استازي اغلی نوټسن ته ډاډ ورکړی چې هیواد یې په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو له هڅو ملاتړ کوي او د افغانستان اهمیت ته په کتو ایران یو ځانګړی استازی هم ورته ټاکلی. که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما تهران ته د اغلی میټا نوټسن په سفر باندې د دې راپور تر لیکلو څه اعلامیه نه ده ورکړې، خو ایرنا اژانس د اغلی نوټسن په حواله له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې په جدي مرستو ټینګار کړی. په تېره بیا د ژمي په رارسېدو چې د اړمنو افغانانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی، د افغانستان روان بشري اقتصادي کړکېچ او امنیتي تهدیدونه دا اونۍ په یو بل نړیوال مجلس کې هم یاد شول. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د مدیترانې ډیالوګ ته په وینا کې چې په افغانستان باندې متمرکز وو، په دغه هیواد کې روان کړکېچ او امنیتي ګواښونه د سختې اندېښنې وړ وبلل. موږ د سیمې ګاونډیو هیوادونو اروپا او امریکا په څیر ورته اندېښنې لرو. زه باور یم چې په افغانستان کې د ترهګرۍ او بې ثباتۍ ګواښ به په ټولو هیوادونو خطرناکه اغېزې ولري، نو زه فکر کوم دا باید یو موقع وګڼل شي چې موږ ټول سره یو شو او د افغانانو د ګټو لپاره په ګډه کار وکړو. آل ثانی وویل د اګست په نیمایي کې د تېر حکومت سقوط او د طالبانو بیا واکمنېدل ټول حیران کړل او مختګ لارې ټولو ته مبهمه کړه. د قطر دغه لوړ پوړي چارواکي ټینګار کړی چې بشري مرستې باید سیاسي ونه ګرځول شي او اړمنو افغانانو ته په وخت ورسول شي. په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دغه هیواد له اقتصادي کړکېچونو او ټولنیزو ستونزو سره مخ دی. له بلې خوا که څه هم طالبان د داعش خطر کم لاس نیسي، خو د کابل هوایي ډګر، د کندوز او کندهار د شیعهګانو په جماعتونو باندې خونړي بریدونه او ځینې نورې وړې بمې چاودنې چې داعش مسؤلیت منلی، په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیاله ایران ته تللې او هلته یې د افغانستان پر روان وضعیت له ایراني چارواکو سره خبرې کړي. همداراز د قطر د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو پر دوام اندېښنه ښودلې ده. دا او نور راپورونه د ازادي راډیو پر وبپاڼه کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د وبپاڼې پته ده.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د سندرو میلمانه پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
مل آنلاین له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلي کله چې د امریکا د دفاع وزیر وپوښتل شو چې له افغانستانه د ځواکونو پر وتلو پښیمانه نه دی، تر لاندې چوپتیا او مکس وروسته یې وویل چې هغه د کابل هوایي ډګر کې د دیارلسو امریکایانو او همدې سیمې ته نږدې د لسو افغانانو پر وژنه خواشینی دی. لوید آسټن له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو د وروستیو ورځو په اړه دا خبرې په کالیفورنیا کې د ریګان ملي دفاع ټولنې په یو بحث کې کړې دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستیو ورځو کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه داعش بریدونه وکړل چې د شاوخوا یو نیم سل افغانانو په ګډون دیارلس امریکایان هم پکې ووژل شول. له همدې برید وروسته د امریکا بې پیلوټه الوتکې هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور بمباري وکړه چې لس ملکیان یې ووژل. امریکا هغه مهال وویل چې د اسلامي دولت نومې ډلې داعش غړي یې په نښه کړي، خو وروسته څرګنده شوه چې قربانیان ټول ملکیان او د یوې کورنۍ غړي دي. مل آنلاین په خپله لیکنه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر څرنګوالي نیوکه کړې ده. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان د قانونو په سکتور کې د چین پر احتمالي پانګونې یو مقاله خپره کړې. د مقالې په پیل کې راغلي د چین د قانونو ډلې د افغانستان د لیتیمو او مسو په برخه کې پر څېړنه لګیا دي چې د پانګونې فرصتونه پکې وګوري. ورځپاڼې په کابل کې د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله چې نومې نه دی یاد شوی لیکلي د چین د قانونو د صنعت استازو په وروستیو کې افغانستان ته سفر هم کړی. په مقاله کې راغلي چین د اگست له میاشتې راهیسې له طالبانو سره د مستقیمو اړیکو لار غوره کړې او په هغو لومړنیو هیوادونو کې دی چې افغانستان ته بشري مرستې استولي. ورځپاڼې د سنگاپور ملي پوهنتون د یوې متخصصې کلودیا چیا په حواله لیکلي پرمختللي اقتصادونه هڅه کوي چې د لیتیمو او مسو سرچینو ته لاسرسی ولري. دا دواړه سرچینې په افغانستان کې شته. پر نورو برخو سربیره له دې معدنیاتو څخه د برېښنایي موټرو او زیراکو ټلیفونونو په بیتریو کې هم کار اخیستل کیږي. چین 2000 کال کې د افغانستان د عینکو مس د